په افغانستان کې سهاره ته بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زنور یا سنوري هرکلی کوم. په پیل کې د دې سات خبرونه. د طالبانو چارواکو ټولو کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو ته امر کړی چې له دې وروسته خزینه کارکوونکي کار ته پرې نږدې. پرون د اقتصاد وزارت په یو مکتوب کې چې د دې وزارت ویان عبدالرحمن حبیب کروالی ازادي راډیو ته تایید کړ، امر شوی چې تر امر رسانی پورې په نادولتي ادارو کې ښځې کار نشي کولی. په مکتوب کې دا دلیل راوړل شوی چې ګواکې د دغو ادارو ښځینه کارکوونکو حجاب سم نه مراعت کوو. طالبانو په پراخه کچه په دولتي ادارو کې هم د ښځو د کار مخه نیولې او د راپورونو له مخې یوازې د روغتیا او ښوونې په سکتور کې محدود شمېر ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړې ده. طالبان په ګرمسیر ولایتونو کې دولتي پوهنتونونه تر یوې اونۍ پورې رخصت کړل. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا الدین هاشمي ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه ځکه شوې چې د نوي سمستر لپاره بشپړ چمتووالی نه ونیول شوی. دی وایي تر اوسه د مخکني سمستر نتایج نه دي چمتو شوي او د دې لپاره چې دا چاره بشپړه شي پوهنتونونه تر یوې اونۍ رخصت شول. که څه هم نوموړی ظاهرا د نوي سمستر لپاره د نه چمتووالي خبر د پوهنتونونو د رخصتولو دلیل راوړي، خو له څو ورځو راهیسې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو تړل کېدو ګڼ غبرګونونه راپارولي او سلګونو نارینه محصلینو هم اعتراض کړی دی. د راپورونو له مخې د کندهار د میرویس نیکه پوهنتون معترض محصلین د وسلوال طالبانو لخوا وهل شوي دي. په خواله رسنیو کې په ویډیوګانو کې ښکاري چې طالب وسلوال له پوهنتونونو په وتلو محصلینو پسې ډزې کوي او څو کسان تر نیولو وروسته وهي. دا محصلین د نجونو د زده کړو د منع کېدو په غبرګون له پوهنتونه وتلي وو او امتحان یې نه ورکاو. میرویس پوهنتون کې شاوخوا 15,000 نجونې او هلکان زده کړې کوي. ایران ویلی له پوهنتونونو منع شوي افغان نجونو سره همکاري ته چمتو دی. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په یوه اعلامیه کې پرون کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو مرستیال سید رسول موسوی په تهران کې د افغانستان د سفارت سرپرست ورغوښتی وو د نجونو د پوهنتونونو د تړل کېدو په تړاوي د ایران دریځ ورسره شریک کړ. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د پوهنې مدیر او د هغه ورور د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي. په بادغیس کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مطیع الله متقی ازادي راډیو ته وویل د قادس د پوهنې مدیر عبیدالله عبیده پرون له خپل ورور سره د ولسوالۍ مرکز ته په لاره و چې د وسلوالو برید هدف وګرځېدل او وژل شول. د دا هم وویل چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلې دي. ترکیه پرون شنبه دا ومنله چې په اوکراین کې د روسیې جګړه به سره له دې چې انقره د کیف او موسکو ترمنځ د سولې د خبرو د تنظیمولو لپاره هڅه کوي په اسانۍ پای ته ونه رسیږي. د ترکیه دفاع وزیر خلوسی اکار په انقره کې د روان کال په وروستي خبري کانفرنس کې وویل داسې ښکاري چې دغه جګړه به اسانه ختم نه شي. اکار زیاته کړه دا به تېروتنه نه وي چې ووایي زموږ د ټولو له خیر ښېګڼې او د یو اوربن لپاره غوښتنې سره سره داسې ښکاري چې دغه جګړه به په 2023 میلادي کال هم دوام وکړي. ازادي رادیو اوري ازادي رادیو د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي. د غراز مو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو حکومت په یو نوي اقدام کې په غیر دولتي ادارو کې د خزو پر کار بندیز ولګاوه. ولې طالبان ورستر بلې پر خزو فشار نه زیاتوي؟
طالبان یا اسلامي امارات په دې فکر کې ده چې موږ هر څونه بندیزونه یا د ساحه څنګه کو خصوصا د خزینه لپاره نو نړیوال به موږ په رسمیت وپیژري. زه فکر کوم چې دوی اشتباه کوي په دې برخه کې.
په دې اړه مولای یو لیوي خزینه فعال سره مرکه کړې ده. د طالبانو د نوي اقدام په وړاندې د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافر کارن ډکر ویلي له افغانستان سره د بشري مرستو د یوې لویې بسپنه ورکوونکي د استازې په توګه حق لري چې طالبان دا توضیح ورکړي چې کله میرمن له دې منع کوي چې نورو ښځو او ماشومانو ته مرستې وویشي دوی په څه ډول د ښځو او ماشومانو د لوږې مخه نیسي. د غرض د طالبانو د حکومت لخوا د افغان نجونو په وړاندې د پوهنتونونو او ښوونځیو د بندېدو په اعتراض کې د روانو غبرګونونو چې دا به څومره اغیز ولري په اړه مو له یوې محصلې سره خبرې کړي.
مکتو کومه بل هر لار هم نه پاتې او نه کومه بل چاره پاتې ده. ای یو لار د چې موږ خپل وختنې ته وکړه دا د چې موږ مظاهری او لاریونونه وکړه د هر انسان حق ده.
دا به هم واورې چې په غزنی کې یو شمېر محصلان د نجونو د پوهنتونو د بېرته خلاصېدو غوښتنه کوي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د طالبانو حکومت په یو نوي اقدام کې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګه او ملګرو ملتونو د طالبانو دا اقدام غندلې او د جی آی اندېښنې وړې بللې ده. تر دې مخکې هم د ډیرو دولتي ادارو ښځینه کارکوونکې د طالبانو لخوا په کورونو کې نیول شوې دي. تفصیل به د سفی الله ستنګزي په دې رپورټ کې واورئ.
د نا دولتي مؤسسو د خزینه کارکونکو د کار د مخنیوي په هدف د طالبانو د پریکړې په تړاو په لمړنیو غبرګونو کې ملګرو ملتونو دا اقدام وغند او د جدي اندېښنې وړ یو باله. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال رامیز الکبروف تیره شپه په خپل ټویټ کې ویلي د هغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه لري چې طالبانو په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. ښاغلی اکبروف د طالبانو دا کار له بشري اصولو ښکاره سرغړونه بللې او ویلي چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو مهم رول او بشري چارو ته د رسیدو په برخه کې د هغوی ونډه ډېره مهمه او د نه انکار وړ ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د افغانستان مشر ایزابیلا کارلسن هم د طالبانو دا اقدام غندلې. هغې د ملګرو ملتونو یو مفصله اعلامیه خپره کړې چې پکې د طالبانو لخوا د انجوګانو د ښځینه کارکوونکو د کار د مخنیوي پریکړه د ښځو له اساسي او بشري حقونو یوه ښکاره سرغړونه یاده شوې. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي او د دغه امر په اړه ترې سپیناوی غواړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په یو مکتوب کې پرون شنبه کورنیو او بهرنیو نا دولتي مؤسسو ته امر وکړ چې تر بل امر پورې دې په خپلو ادارو کې د ښځو کار ودروي. د دغه وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب ازادي راډیو ته دغه مکتوب تایید کړ. په دغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د اقتصاد د سرپرست وزیر قاری دین محمد حنیف لخوا لاسلیک شوی د دې پریکړې لامل د ښځو لخوا په کارځایونو کې د حجاب او نورو اړوندو مقرراتو نه رعایت یاد شوی. دغه بنسټونو ته ګواښ شوی چې که د امر په تطبیق کې پاتې راشي جوازونه به یې لغوه شي. پخواني حکومت د اقتصاد وزارت لخوا خبر شوي ارقام ښیي چې د بیا رغونې پوهنې او بشري او ټولنیزو مرستو په برخه کې سلګونه بهرنۍ او کورنۍ نا دولتي مؤسسې فعالې وي او زرګونه ښځو پکې کار کوو. ملګري ملتونو مرستندوی هیوادونه دا مهال په غیر دولتي سازمانونو تکیه کوي څو ډیرو خلکو ته مرستې ورسوي. د اکبر خپلواک بنسټ چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو فعالیتونه همغږي کوي د درې اتیاو نړیوالو مؤسسو په ګډون 103 انجوګانې ثبت کړې دي. په نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز لګولو مخکې د طالبانو حکومت په پانتونو کې هم د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز ولګاو او دغه پریکړه له سختو داخلي او بهرنیو غبرګونو سره مخ شوه. د تیر کال په دوبی کې وخت د طالبانو له راتګ وروسته ډېری ښځې چې په دولتي ادارو کې کار کاوه په کورونو کې پاتې شوې. خو یو شمېر ښځې اوس هم د کورنۍ چارو، عامه روغتیا او پوهنې په وزارتو کې کار کوي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي طالبان ځکه په ښځو بندیزونه لګوي چې نړۍ په رسمیت وپېژني. د ښځو د حقونو فعال او د پوهنتون استاد هومیرا اکاخیله وایي د طالبانو د فشار تر ټولو وروستۍ بېلګه په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو مؤسسو کې د ښځو پر کار لګول شوی بندیز دی. هغه وایي طالبان له دې لارې خپل هدف ته نشي رسېدلی بلکې لا یې واټن له نړۍ سره زیاتېږي. سفی الله ستانکزی له اغلی اکاخیل سره مرکه کړې ده. په سر کې د طالبانو د وروستۍ پریکړې په اړه د هغې نظر پوښتلی ده.
زه په لومړي قدم کې جدا د تخبیه کوم او د بخلو وړ نه ده ځکه هر ورځ تر بلې ستونزې او بندیزونه لا ډېرې. اوس نو د تحصیلي مؤسساتو نه یا د تحصیلي برخې نه خبر د کار او د نور وظایف چې زموږ خویندې په مؤسساتو کې یا په هر ځای کې چې په ډېرو مشکلاتو خپل ځان لپاره وظایف پیدا کړي هلته دوی مصروف دي تر څو وکولی شي د خپل کار او زحمت له تاریخ نه یو څه عاید خپل کور ته راوړي. نو دا بندیزونه هم په دوی ولګېدل. خو دما نظر یا فکر دا ده چې طالبان یا اسلامي امارات په دې فکر کې ده چې موږ هر څومره بندیزونه یا دا ساحه تنګه کو خصوصا د خزینه لپاره نو نړیوال به موږ په رسمیت وپېژري. زه فکر کوم چې دوی اشتباه کوي په دې برخه کې. که دا برعکس کو زه فکر کوم چې نتیجه به ورکړي بغیر د هغې نه لا ستونزې به هم ډېرې سي. او دلته یو قشر چې د یوې ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي دا محروم سي د خپل حقوقونه، دا غیر انساني عمل ده.
د طالبانو حکومت پمدغه مکتوب کې ویلي دي چې خزو ګواکه حجاب نه رعایت او د دغو شخصي مؤسسو کارکونکو، تاسو د خپل سترګو لیدلې حال راته وی، د افغانستان خزي په څه رقم لباسونو کې ورزي چې دوی همیشه پمدې برخه کې پر انتقاد وي؟
خبره بل شی ده، څنګه چې موږ تاسو په ټولو مسایلو پیګو، په ټولو موضوعاتو پیګو چې درد بل چی ده، او کوفتی او انتقام د چانه اخیستل کیږي. کومه خور تاسو لیدلې ماته دي ثبوت کی ثابت دي کی چې دغه خور دې مونږ به حجاب تلی یا د غرب یا د بل یا د بل نورو هیوادونو کلتور دلته مثلا تطبیقوي یا اپلیکوي، په هیڅ صورت دا خبر نه ده. خبر بل چی ته دوی غواړي چې په هغه شکل باندې څنګه چې دوی غواړي هغه سي باید، یعنی اولینی خبره یا اولینی غوښتنه دي دوی دراده چې دوی په رسمیت وپیژندل سی او پرسمت دې زندل په دا شکل نه دی ستنه.
ځکه نړیواله ټولنه پراس کې ملګرو ملتو اوس دغه تخبی کړی دی، دا د دوی دغه ورستای مکتوب چې د کار په ارتباط دی. فکر کوي یوازې هم دغه کافی دی یا نور څه کېدای شي چې طالبان له دغه سي اقداماتو لاس په سر شي؟
پوری نړیواله ټولنه موږ ته خپل ځانونه دوستان خې، زه جدن په دوی هم انتقاد لرم. موږ په داسې یو حالت کې یاست چې زموږ خولې پټې دي، موږ خبرې نه شو کوی، موږ ازادي د بیان نه لرو، حق د کار نه لرو، حق د تحصیل نه لرو، او هر شیبه موږ ته امنیتي خطر ده. امنیتي د اوس چې زه خبرې هم کوم امکان لري چې د مال لپاره ستونزې وي، مګر زه د خپل حق نه دفاع کوم. هغه حق چې ماته قرآن راکړی، هغه حق چې ماته خدای راکړی، زه خپل حق غواړم چې په هر شکل وي. مګر نړیوال هم باید په دې کې لاس په کار شي، په یو تقوی باندې، په یو انتقاد او اعتراض باندې. دا مشکل نه حل کیږي، دوی باید په هر شکل چې وي دا ستونزه حل کړي، زموږ غږ واوري او یو قشر چې دی ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي، د خویندو زحمت پیستلای، درسونه یې ویلي، تحصیل یې کړی، ستونزې یې لیدلې دي، نو باید د دوی حق د پښو لاندې نه سي چې دا د دوی قانوني حق ده، د دوی شرعي حق ده.
خزینه فعال او د پوهنتون استاد همیرا اکا خیلو.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ. د طالبانو د وروستي اقدام په وړاندې د نړیوالو تند عکس العمل نه دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي ادارو او مؤسسو کې د طالبانو لخوا پر ښځو د کار کولو د بندیز په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې دغه اقدام به په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو بهیر ګډوډ کړي. بلینکن انتیره شپه په یو ټویټ کې ویلي ښځې په ټوله نړۍ کې د بشر پالنې په عملیاتو کې مرکزي رول لري او دغه پریکړه به د افغانانو لپاره ویجاړوونکې وي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیر کرین ډاکر ویلي له افغانستان سره د بشري مرستو د یو لوی بسپنه ورکوونکي د استازي په توګه احساس کوي چې حق لري طالبان دا توضیح ورکړي چې کله چې میرمنې له دې منع کوي چې نورو ښځو او ماشومانو ته مرستې وویشي، دوی په څه ډول د ښځو او ماشومانو د لوږې مخه نیسي؟ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د طالبانو دغه اقدام غیر مسؤلانه بللی او تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي چې دا به د هغو میلیونونو کسانو ژوند له ستر خطر سره مخامخ کړي چې پر بشري مرستو متکی دي. توماس ویست ویلي طالبان د خپلو خلکو په وړاندې خپل اساسي مسؤلیتونه له پامه غورځوي. د افغانستان د بشري حقونو او د ښځو او نجونو د حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي دا د طالبانو لخوا ښځو ته د سزا ورکولو یوه بل ظالمانه او بې رحمه پریکړه ده چې بشري مرستې به هم چې په دې سخت ژمي کې د میلیونونو افغانانو ژوند ورپورې تړلی له خطر سره مخ کړي. رینا اميري تیره شپه په یو ټویټ کې ویلي چې طالبان د افغانانو ژوند په خطر کې اچوي او دا هیواد نور هم خطرناک لارې ته سیخوي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې له 3000 زیاتې ښځینه کارکوونکې لري چې په دې هیواد کې په بشري مرستو رسولو کې ونډه ډېره مهمه ده. اروپایي ټولنې چې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو یوه لویه تمویلوونکې ده هم د طالبانو دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا موضوع چې د ښځو پر کار کولو دغه بندیز باید د مرستو پر بهیر څه اغیز ولري ارزوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت هم تیر شپه په یو ټویټ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مرستیال رامز آل اکباروف له څرګندونو سره هم غږی شوی چې د طالبانو پر وروستۍ پریکړې د ژورې اندېښنې ښودلو ترڅنګ هغه د بشرپالنې له اصولو ښکاره سرغړونه بللې ده. ملګرو ملتونو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له مشرانو سره به وګوري چې د خپلې دغې پریکړې په اړه ورته وضاحت ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما له دې مخکې د طالبانو له لوري له لوړو زده کړو د ښځو او نجونو د منع کېدو د پریکړې په اړه له طالبانو غوښتي وو چې خپله پریکړه بیرته واخلي. یوناما خبرداری ورکړی چې په ټولنه او اقتصادي فعالیتونو کې په اغیزمنه توګه له ونډې اخیستو څخه د ښځو راګرځول به پر افغانستان ویجاړوونکی اغیز ولري او دا هیواد به چې بشري ناورین ته نږدې دی لا له اقتصادي سخت وضعیت سره مخ او په نړیواله سطح لا منزوي کړي.
نور بس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې سهار 8 بجې او 14 دقیقې دي. د دې خبرونه په دوهمه برخه کې بیا هم زموږ تعلیمي خبرونه مهیروي. البته د درسي ساعت د پروګرامونو د لړۍ و نوې برخه د خبرو د طالبانو د حکومت لخوا د افغان جنوب په وړاندې د پونتون او خونځو بندیدو ته په خبرګون کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې لاریونونه پیل شوي. په دغو لاریونونو کې د پونتون او خونځو د بیا پرانستلو غوښتنه شوې ده. زموږ همکار محمد خاطر پردیس له خزینه فعال عائشه احمد زی سره د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې دغه لاریونونه به بالاخره کومه نتیجه ورکړي.
مخته کومه بل حل لاره هم نه پاتې او نه کومه بل چاره پاتې ده. زما په نظر باندې دا چې موږ له دولت څخه خپل غوښتنې کوو نو یوازنۍ همدغه یو لاره ده چې موږ خپل غوښتنې ترې وکړو. هغه دا ده چې موږ مظاهري او لاریونونه وکړو. دا د هر انسان حق ده او دا چې له تاوتریخوالي او له نور کړنو څخه استفاده نه کوو بلکې یو داسې شکل باندې خپل غوښتنې کوو چې دا په نړۍ کې کوم وګورو په هر هیواد کې دغه سي لاریونونه کې کچېرې څوک کوم وخت له دولت څخه ځینې غوښتنې لري. خو زه نه پوهېږم زموږ په هیواد کې په دې باندې هم بندیز ده. یعنی موږ ته دا حکم نه راکول کېږي چې موږ په مدني شکل باندې خپل غوښتنې له دولت څخه مطرح کړو.
اغلی احمد زید د دغه وضعیت د بدلون لپاره ستاسو په نظر باید څه وشي د دغه لاریونونو ترڅنګ؟
زما په نظر باندې نړیواله ټولنه هم باید په دغه برخه کې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي. یعنی ما مخکې یادونه کړې په ډیرو رسنیو سره په خبرو کې چې نړیواله ټولنې په هڅه اصل باندې څنګه چې باید وغوښتل شي. زموږ حق له طالبانو څخه چې هغوی باید موږ ته خپل حقونه راکړي هغه څه فشار لا په دوی نه دراوړل شوی. نړیواله ټولنې نه هم زموږ تقاضا هم دا ده چې باید هغوی لا فشارونه زیات کړي. تر څنګ نور هغه اسلامي هیوادونه چې دي هغوی د یو داسې کنفرانسونه تیار کړي چې هغې کې د طالب استازي وغوړي او د څنګه چې دوی کومه بهانه جوړوي چې مثلا دا د اسلام غوښتنه ده او زموږ غوښتنه نه ده نو په دې ډول باید دوی په لوی کنفرانسونو کې داسې دلیل او یقینات دغه استازو ته ورکړي. یعنی له اسلامي هیوادونو زموږ غوښتنه هم دغه ده او تر څنګ له افغانستان کې باید د لاریونونو تر څنګ یوازې داسې نه کېږي لکه په کندهار ننګرهار کې چې ځینو محصلینو یا استادانو د ښځو سره تر څنګ ودرېدل او د هغوی حق یې وغوښته یا ځینو استعفا ورکړله. تر څنګ چې دا که چېرې دا غوښتنه ونه منل شي نو هغه خویندې هغه میرمنې چې په سات برخه کې کار کوي یا مثلا ډاکټرانې دي نو موږ بیا مجبوره یو چې په دغه برخه کې کار بندیز ته اړ شو یا په کار بندیز لانیږي، ځکه چې همداسې یادونه کیږي که دولت په دغه شکل باندې دوی غوښتنې ونه مني نو دوی به بیا داسې کوي چې ښځینه ډاکټران به کېدای شي په افغانستان کې مکمل ډول باندې په شخصي او دولتي روغتونونو کې کار باندې اعلان کړي.
آغلی احمدزی، اوس یو بله پوښتنه بیا داسې پیدا کېږي چې طالبان سر له دغه ډېرو فشارونو، نړیوالو فشارونو، ولې غاړه نږدي؟
ما په نظر باندې انګیري چې ګواکې په میرمنو په افغانستان کې څومره فشار راځي نو دې نه به نړیواله ټولنه اغېزمنېږي او دا به زموږ رسمیت پېژندلو یوه لاره اوسېږي. که نه لکه دوی چې دا هغه تېر تاریخ ته چې موږ وګورو، څنګه چې مخکې د افغان میرمنو او د افغان پېغلو په سر باندې سودا شوې وه، همدغسې یو ډول سوداګري په دې باندې شروع کړي. که نه چې دوی فکر کوي چې موږ په افغان میرمنو باندې څومره فشار راوړو نو دا به فشار او زور چې دا نړیوالې ټولنې ته رسېږي او نړیواله ټولنه به مجبوره شي چې موږ په رسمیت وپېژني. خو زما په نظر باندې دا دوی ډېر د نورو کارونو تر څنګ دا یو ډېر غیر معقول دلیل دی چې وایي.
ښځینه فعاله عائشه احمدزی و چې د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د بیرته پرانستلو لپاره د وروستیو لاریونونو چې هغه به څومره اغیز ولري خپل نظر راسره شریکو. د راپورونو له مخې د کندهار د میرویس نیکه پوهنتون معترض محصلین د پرون د وسلوال طالبانو لخوا ووهل شول. په خواله رسنیو کې په ویډیوګانو کې ښکاري چې طالب وسلوال له پوهنتونونو په وتلو محصلینو پسې ډزې کوي او څو کسان تر نیولو وروسته وهي. دا محصلین د نجونو د زده کړو د منع کېدو په غبرګون پوهنتون وتلي وو امتحان نه ورکاو. پر کندهار سربیره په هرات او ننګرهار کې هم مظاهرې شوې دي. د راپورونو له مخې په هرات کې طالبانو په معترضو نجونو چټلې اوبه پاشلې او په ننګرهار کې هم څو نجونې وهلې ډبولې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران قضایه قوې په یوه بندي معترض باندې د اعدام حکم تایید او د بل د استناف غوښتنه یې منلې ده. د بندي معترضانو له ډلې په اعدام محکوم و محمد قبادلو او سلمان سعیدي دواړو د استناف او بیا کتنې غوښتنې کړې وې. په ایران کې د مظاهرو سل ورځې پرون پوره شوې. جزئیات به له صفي الله واورو.
د ایران سترې محکمې ویلي د محمد قبادلو د استیناف غوښتنه رد خو د سامان سعیدي دوسیه بیرته محکمې ته راجع شوه. دوی دواړه چې د مظاهرو پر مهال نیول شوي د اعدام حکمونه پرې شوي دي. سامان سعیدي چې اعتراضي سندرې او شعرونه یې ویل د ایران د امنیتي ځواکونو د وژلو د هڅې په تور بندي او په اعدام محکوم دی. د ایران قضایه قوې ویلي د سعیدي دوسیه د تحقیقاتي ستونزو په خاطر بیرته محکمې ته استول شوي. تر څنګ یې د محمد قبادلو په اړه د قضایه قوې په اعلامیه کې راغلي چې د اعدام د حکم په اړه د بیا کتنې او استیناف غوښتنه یې رد شوې. محمد قبادلو تورن دی چې پولیس یې په موټر وهلي، یو تن یې وروژلی او پنځه نور یې ژوبل کړي. د ایران د قضایه قوې تر پرونۍ اعلامیې وروسته د محمد قبادلو د ژوند په اړه جدي اندېښنې ښودل شوي. ایراني چارواکو تر دې دمه د بندي معترضینو له ډلې محسن شکاري او مجید رهنورد اعدام کړي او څه باندې شل تنه نور بندیان هم په اعدام محکوم دي. په ایران کې د مظاهرو سل ورځې پرون پوره شوې. مظاهرې چې د پولیسو په قید کې د یوې ځوانې نجلۍ مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پیل شوې وې، ټول ایران ته پراخې شوې. په دې سلو ورځو کې د بشري حقونو مدافع سازمانو له هغې ډلې د ایران د بشري حقونو د فعالانو ارګان راپور ورکړی چې نږدې 1500 تنه معترضین وژل شوي، 15500 معترضان نیول شوي او څه باندې 15000 تنه یې ټپیان دي. له اکثرو بندیانو سره د تاوتریخجن چلند په اړه هم راپورونه ورکول شوي دي. د دې ډلې د بشري حقونو فعالې نرګس محمدي چې په ایوین محبس کې بندي ده، پرون اندېښنه ښودلې چې پر ښځینه بندیانو تیری کېږي او ځورول کېږي. نرګس ویلي په دې هم تعرض شوی دی. د ایران چارواکو بیا په ښځینه بندیانو د تیری تورونه رد کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په غزنی کې یو شمېر محصلین جونې د دوی پر مخ د پوهنتونونو د بیرته پرانستلو غوښتنه کوي. د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې محصلان په افغانستان کې پر ښځینه محصلانو د زده کړو بندیز ته زیاتې اندېښمنې دي. دوی وایي د افغانستان په ټولو پوهنتونو کې نجونې په شرعي لباس کې تحصیل کوي، نو ولې په یوه او بله پلمه د زده کړو مخنیوی کېږي؟ نور حالې په دې رپورټ کې.
از دولت امارات اسلامی تقاضا مندیم که لطفا دروازه های علم و تحصیل را برای بانوان و خواهران خود نبندند.
فرشته د غزدی جاغوري ولسوالۍ د غجر بازار په یو شخصي انسټیټیوټ کې د طب څانګې محصله ده. دا وایي سخت اندېښمنه ده چې په ټول هېواد کې د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې وتړل سوې. نوموړې د طالبانو حکومت له چارواکو غواړي چې پرېږدي په افغانستان کې نجونې زده کړې وکړي چې له نړۍ سره د پرمختګ پر لور ګام پورته کړي. ستاره موسوي بیا یوه بله محصله ده. دا پوهنتونونو ته د ښځینه محصلینو په ورتګ له بندیز وروسته سخته مایوسه سوې. ستاره باور ورکوي چې د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې نجونې په شرعي لباس کې تحصیل کوي، نو ولې په یوه او بله پلمه د زده کړو مخنیوی کیږي؟ دا د ښځو تعلیم د هیواد پرمختګ او ښه راتلونکی بولي.
خزینه او نارینه موږ ټول غواړو چې خپل هیواد آباد کړو، همدارنګه درس ووایو، تحصیل وکړو. موږ هم هیله لرو چې خپل هیواد آباد کړو. زموږ فکر یوازې دا بری فکر دی چې له دغې جهالت څخه خلاص شو.
دا طالبان حکومت تل وړوز د کړو وزارت تیر سی شمې پورې اعلان وکړ چې تر دویم امر پور انجونی نسی کولای خصوصي او دولتي په هنتونو ته لاړې سي. سکینه ممتاز په دغه ځای کې یو بل محصله ده. دا وای خپل راتلونکي ته پام وړي ده او وای هیڅ نه پوهیږي چې څه به ورسره کیږي. د دې په باور کې ښځې تعلیم یافته نسی هغه ټولنه به تر ابده وروسته پات او په کړاوونو کې راګیروي.
دا ښوونځي او دروازې چې تړلې وي نو واقعا یو هیواد نشي کولی چې پرمختګ وکړي. ښځې د یوې ټولنې زیاته برخه جوړوي چې خپل هیواد جوړ کړي. دا ښوونځي او دروازې د پوهنتونونو دروازې دي. د نجونو پر مخ خلاصې شي چې نجونې په مثبته توګه خپل ژوند او تحصیل ته دوام ورکړي.
د طالبانو حکومت تل وړو زده کړو وزارت له دغه پریکړې سره د هغې حکومت په کور دننه او بهر له سختو غبرګونونو سره مخ سوی دی.
ستاسو له پیغامونو
بل زما پیغام دا دی د ټول افغانستان علما او ته چې موږ د یوه ډاکټر نه انجینر نو تر څو به بل ملک ته احتیاجي د ټولو مجاهدینو سمودای له ده چې د پوهنتونو د ښځو سره څه چې کوم ښځه خو نه تانګ لري نه توپ نه تیاره پرېږدي تعلیم وکړي تحصیل وکړي. نو چې کوم وخت یو ولادت چې پخوا څونه خلک په افغانستان کې مړه کېده نن الحمدلله ګرده ورک دي. پوهېږم نه چې دا کومه ډله ده په کندهار کې چې توا باسي او د ټولو د افغانستان د خلکو سره د ازادۍ راډیو ده خواسم باید ګرده راپورته چې ورور و تعلیم ته خپل بچان نه غږ د دې ذمات سبا تر دې نورې سختې مسته وروره پخواني مجاهدین نشته دا پنجابیان دي د پاکستان په خوله دا دغه وسلام.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ د سره بغل سپاړي کې ګرانه موږ د طالبانو مشرانو ته دا هیله لرو چې دغه مسجې کارکوونکي او ساتونکي او دغه د افزو مشران چې دي دا ډېر په خیانت کې روان دي. دلته مسجه راغلې وه د کنټینر تر شاخوا باندې تر د بیا په ټلیفون نشته کېدله د هغه د دوی سره چې ناست ولاړ وه خلک نشته کېدله نه د خوار څخه پوښتنه وه نه د مسکین څخه پوښتنه وه او نه په کورو کلي او نه په معجد کې پوښتنه وه. ما دغه ځای ارمان دی چې دوی دا شل کاله پر دغه ځای باندې جنګېدله او ځغستله ول د خدای او د رسول د پلان په نامه وه. اوس چې ځای د پیسو ځای د ډالر شوه د دې مسلمانۍ پخوا هغه د ښکاره شوله چې مسلمانۍ خیګر سره مطلق نشته نور نه هغه خپل خیانت د دوی سره ورسره دی. زه غواړم نو طالبانو مشرانو د ولسوالانو د والیانو څخه چې دغه خلک پر دغه وظیفو باندې نه درېږي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421. شمیره بیا تکراروم 00422111. ازادي رادیو اورې په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کې دونکو د دوهمه برخې تور نږدې کېږي. وړاندې په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو لړۍ چې د درسي ساعتونو دی، البته یو نوې درته خبرو، خو اوس ستاسو پام یو ځل بیا راګرځوم د دې ساعت د خبرونو لنډیسته.